دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوی دی. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونه پیل په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې درو. په دې خپرونه کې د خبرونو ویان نجیب عامر او خپل تکنیکی همکار اکرام مسکنیار هم را سره عمل دي. خو تر هر څه وړاندې به نجیب عامر ته ورسو چې خبرونه وړاندې کړي.
د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پر ضد د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې. افغان حکومت د خپلو ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ او اروپایي ټولنې پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کار لپاره هم وغځول. دا هم پوره خبرونه. د پښتونخوا سیاسي ګوندونو پر مرکزي حکومت د فشار اچولو په موخه د سیاسي ګوندونو د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې به دغه سیاسي ګوندونه د پنجشنبې په ورځ د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپله غونډه کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل
فیصله دا وشول چې د کاریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کې خودله په دې باندې مکمل اتفاق ته چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید ده چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
بل پلو د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په گوادر کې د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع تیر ورځ سیمینار ته د وینا پر مهال ویل په روان کال کې به د گوادر او چین ترمنځ په اقتصادي لارې کارګو سرویس پیل شي. نوموړي دا هم ویلي چې په سیمه کې دښمن خفیه ایجنسۍ د دې پروژې مخالفت کوي. د خیبر ایجنسۍ د تورخم پولیټیکل تحصیلدار وایي دغلته د افغان کډوالو یو شمیر کورونه د لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړي دي. شکیل مرزي پرون مشال لړیو ته وویل په تورخم کې له 300 زیاتې افغان کورنۍ میشتې وي چې ځینې په خپله خوښه ستنېدو ته رضاوي خو د ځینو خلاف دوی کاروایي کړې ده. خو بل پلو په تورخم کې اوسېدونکي دغه افغان کډوال وایي حکومت یو ناڅاپه په دوی پسې راواخیسته او وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارتونه هم ورسره دي خو پاکستاني حکومت بیا هم پارامه پرې نه خودل. د افغانستان حکومت په سرلنې جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ. دا پلانونه تیر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شول. د ولسمشر یو مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال لړیو ته ویل چې له 15 کلن پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن اوس پر باندې سلطه لري هغه د دې له ولکې به باسو.
دا پلان په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې یاغیانو پر جګړې او شخړو ټینګار کړی دی. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سې شنبې په ورځ د عمرې په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی مشال لډیو تویل عبدالله عبدالله به د خپلې وینا په یوې برخې کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د مشرانو 14مه غونډه سبا د ترکیې په استنبول ښار کې جوړه شي. آذربایجان افغانستان ته د 16 ساتونکو یو 240 کسیزه ډله واستوله. د آذربایجان دفاع وزارت 13 ورځې ویل چې په دې ډله کې دوه روغتیایي کارکونکي هم شته او دوی به د ناتو د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شو. په افغانستان کې د آذربایجان د ټولو ځواکونو شمیر 90 ته رسیږي. اروپایی ټولنې د بشري حقوقو پیښو ته په کتلو سره پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. اروپایي ټولنې پرون وویل چې په دغه ټولنه کې شامل 28 هیوادونو له 2011 کال راهیسې پر ایران د بشري حقوقو د شدیدو سرغړونو له کبله د اساسو د کنګولو د سفري بندیزونه وضع کړي او په متواتر ډول د دې کتنه کیږي. تیره میاشت ایران د ملګرو ملتونو لخوا په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د خپور شوي راپور ځواب په قهرېدلي انداز ورکړ. ایران وویل دا راپور له تعصب او تبعیض ډک دی او د سیاسي انګیزو له مخې جوړ کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې له نورو خبرو پرته ایران په 2015 کال کې نږدې 1000 کسان په دار کړل چې ساره په تیرو دوو لسیزو کې نه موندل کیږي او په دار شو کې اکثره یې ځوانانو. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي هغه او یو ایرانی سفارتکار په دې خبره موافقه ته رسیدلی چې په شام کې د واکته سیاسي لیگ لپاره ګامونه پورته کول ډیر اړین دي. دا اعلان سټیفن ډی میستورا د دفتر پرون وروسته لاغي وکړ چې نوموړی په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان سره تر لیدلو وروسته وکړ. ښاغلی ډی میستورا تر دې یو ورځ وړاندې په دمشق کې د شام د بهرنیو چارو د وزیر سره هم کتلی و. نوموړي زیاته کړه چې تهران د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته په کتلو خوشاله دی چې په شام کې د شخړې د هواري لپاره د لارې لټولو په موخه کوي. عبداللهیان له دغه ملاقات وروسته په تهران کې خبریالانو ته ویل هغه په شام کې د اوربان څخه په سرغړونه خپل اندېښنه شریکه کړې او ګڼي چې دا کار د سولې په خبرو ناوړه اغېز کولی شي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي
په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي.
د خیبر ایجنسی انسلامي له تورخمه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هلته د کډوالو ځینې کورونه هم وران کړي دي. یو افغان میرمن وایي
کټی را په سر کل دین وز دغه لوخي لرګم نه دغه کل دین د سفخړ کې پراته دی او تر او باسو لګي او وای چې وځي نن پری دی ډیر د څه تکلیف را مانی ته شو د قیامت علامه ده.
افغان حکومت وای د ملي ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. د افغان ولسمشر د ویان مرستيال
ټول بل قوه خطرونه شي وسري اپراتون کې پیشبینه سوي دي د غول سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول سوي دي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمیر نورو راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. تیر مازیګر د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیوري لاندې ټول ګوندیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې دغه سیاسي اتحاد به سبا په پېښور کې غونډه کوي. په پرونی غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر مغربي لارې بحث وسو او ګډونوالو اندېښنه څرګنده کړه چې دا لار له پامه غورځول شوې ده. بلخوا تیر ورځ په ګوادر کې وی غونډه د وینا پر مهال د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویل دي چې پوځ به د دې منصوبې ساتنه کوي او دا به په هر حال کې سر ترسوي. په دې نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشود وایي د کوریډور د مغربي لارې په لړ کې د مشترکه محاز د لاروانی تګلارې جوړولو لپاره به لومړی غونډه سباله د جماعت اسلامي ګوند د پېښور په مرکز کې ترسره کیږي.
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاز فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کې خودله په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې پښتونخوا
پختونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید دا دی چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي
زموږ فاټ الایرز فورم په دې سلسله کې پختونخوا ولسی تحریک مکمل سپورټ کوو. د مغربي روټ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لاره باندې وست ایشیا ته ورسول شي زموږ دغه مطالبه ده.
بلې خوا ته تیره ورځ په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې سیمینار ته په خپل وینا کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هم روان کال به د گوادر نه د چین پوری په اقتصادي رهداري د کارګو سرویس پیل شي. جنرال راحیل شریف دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د دښمن خوفیه ایجنسیانې د دې منصوبې مخالفت کوي. د پوز د مشر راحیل شریف د دې تازه سرګندونو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي وو چې د رهداري د منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره دوکه شوې ده او د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی بیا په خبري ونډه کې ویلي وو
سی پیک کا ڈائریکٹریٹ ہے اسلام آباد, اس میں ہمارے صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بیٹھنے کی
اسلام آباد کی دا چین پاکستان اقتصادی رہداری پر ڈائریکٹریٹ کی دی زمون دا صوبائی حکومت نمائندگانو تا دا کینولو اجازہ ورکری شی او چی مونگ سرا کومی جمنی شوی دی نو مونگ دا ہغا جمنو پورکولو لپارا مرکز تا یادگیرانا کوو او کدگا جمنی نا پورکی گی نو بیا مونگ دا ہر گام پورتکولو لپاره تیار یو
کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو.
کسه هم د پښتونخوا حکومت او د پښتونخوا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې اندېښنې لري. خو د اقتصادي رهداري په لړ کې د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف تازه سرګندونی د خبره ثابتوي چې د اقتصادي رهداري منصوبه باندې کار د مرکزی حکومت د پلان مطابق روان دی او د پوز د مشر راحیل شریف د وینا مطابق به روان کال په کاشغر گوادر لاره چین ته د کارګو سرویس هم پیل شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پا پاو کم یولو سو بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یوونی م بجا
ستونزی او سرکار
پا پاو باندی دو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا دونی می بجو
د نړی رنگونا
پا درنی می بجو
اف سی آر او پختانا
پا پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا سلور نیمی بجو.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی نظامی چارواکي وایي چې د تورخم باچا مین څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده او هلته د کډوالو ځینې کورونه هم ران کړي دي. دوی وایي تر جمعې ورځې پورې د ټول کډوال په خپله خوښه ووځي کني بیا به د دوی کورونه نړول کیږي او دوی به په زور ایستل کیږي. بلخو هلته میشت افغان کډوال وایي چې د بې کورې کېدو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي او اوس په هیڅ ځای کې سرپناه نه لري. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی وای چې دلته خواوشا درس و وتلس کورنۍ دیروي چې اتیا پکې په خپل خوخه افغانستان ته لاړي او تر اوسه د افغان کډوالو شپه کورونه ډنګولې دي. پولیټیکل چارواکي وای چې دغه ګامې د خپل لوړپوړو چارواکو په امر د امنیت په خاطر پورته کړی دی. خو په تورخم پوله میشت افغان کډوال وای چې د بې کوره کېدو له سختو ستونزو سره مخ کړي او اوس په هیڅ یو ځای کې سرپناه نه لري. په تورخم باچا مینه کې د خپل خالی کور مخې ته ولاړې یوې میرمن هوا بیبي مشال ریډیو ته وویل
بیگا شپم دی خال کې کړل ما دغه وشو چې بس کډی را په سر کړل دین اوس دغه لوخي لرګم نه دغه کړل دین څو خال کې پراته دی او تر او بس لګي او چې وزه یې نن پرې دی ډیر داسې تکلیف را مانی ته شو چې قیمت علامه ده. نو چې موږ داسې غواړو چې موږ خو څه زیمې راکړي که نه څه شی راکړي موږ به څه وکړو. موږ خو سړی ریړي کار کوو که واو که نه وا بس خو دې تورخم کې بری وړو به کباړ مباړ راټولو او موږ به پېځان ساته. اوس د دې ځای نه موږ وباسو موږ چېرته لاړ شو؟ افغانستان کې یو ځای کې ځای هلته خو دایش دي چې دې ځای نه هلته دلته د ایش وګ داغینه دلته تاسو کې چې منګه مړکی
ملتان هم کډا بار کډی وا او خپل احساسات صدا سي شریک کړل
ضرور من فزور د غیر په سخي سره بلډوزر وګوره کرینکونه چې کشکای را کشکای منګه هغه خپل عزت غپکی ګوسه کرینک ما په شاول را باندې کور کوټره غورځي دیش کانم تیر کړل دی وطن کې د عزت پران تیر کړل نه دهشتګری نو دلته ریکارډ پروت دی ټول هغه دلان کرکام پراتې دي کارټون هم سره وو کارټون ته دا درې میاشتې کېږي چې د ماجرو کارټونه دا تیر شوي ماجر کارټ را سره شته موږ دغه غم اوس به شاول را ولې پردی جهاد کور به ورانګي دا جهاد خو پردی دی شنوارو دی
او یو بل تن دلاور خان چې زده کوونکی دی وی ویل
اتمه پورې سبق مې ویل بورډ پیپر ولا دا پاڼې بورډ پیپر ورکړې او بس اوس زو اوس بس پاتې کېږي نو بس من خو چې جاري ساتو خو چې دلته پریښی وی دا اوس روان یو زونو نو بس ولاش خپه شول نو نور
چارواکي وایي چې د تورخم دواړو غاړو ته میشتو خلکو ته یې د راهدارۍ کارډونه جاري کړي دي او په نږدې حدودو کې پرې یوازې تګ راتګ او کار روزګار کولی شي او هغه خلک چې پاسپورټ پیوار کارډ تذکره او راهداري نه لري نو بیرته به ستنوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
زموږ هغه مشال رادیو څخه اوري او زو د قبایلی سیمو د ځینو ستونزو پر لور په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې د مخیزو سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر غاړو دی او بو ته ژر تر ژره بندونه جوړ کړل سي. د دوی په خبره په سیمه کې د مځکو د ساتنې لپاره بندونه نشته چې لامل یې دوی ته سخت زیانونه رسېدلي دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې له کروندګرو سره به مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په راپور کې واوري.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړه ځمکه د سیلابونو په وجې متاثره کېدای شي. میرعالم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل.
فزرګونو په کورونو یې مکر نه یو لا ټول ځنګل یې را بلاور کې شوې دي. دې ځمکې کې څه دانې او کوم فصل او جوارې کولو شورې کولې سیبون او څه کوم خوراکي مواد هغه ټول دوکي.
مخیزو سیمه د کوزې کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د اکثره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. په 2000 کال کې لافریقایي شخړو له امله به کور شوې د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپل کورونو ته واپس شوې دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچا هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوي. دې د حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر دواړو غاړو د اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي ګنې بیا به دوی ته ستونزې جوړې شي.
مخکې د دوی کې بړې وې خو اوس د جنګونو نه وروسته د هر څه تباه شوي دي. د کوم جلونه وغه خلکو خلاص کړي دي اوس بړې ړانګې دي. مو حکومت نه بار بار مطالبه کړي دي درخواستونو شکل کې ما ته تحریری کړي دي. حکومت هم بار بار لیا دي خو سفر حکومت څه اعلان نه دی کړی منظوري نه دی کړی. نو مو حکومت نه بیا مطالبه کوو پر زور مطالبه کوو چې مو د پټیو د کلو نقصاناتو خیال د اوسه کړی شي.
د کورمې د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو ته وایي مخیزو خلک تېر د جنګونو له امله سخت ځپلې شوي دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې دغه سیمه په زراعتو کې یو ځل بیا ښه شي. واضح دی چې خرلاچه سیمینا واخله د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځایي خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري ده. خیبر پښتونخوا له بنو سره نږدې د ډومیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند له بنیادی اسانتیاو به برخې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تعلیم، صحت او اوبو تنظیم وکړل سي. بلخوا د سیمه منتخب استازي وایي چې پرمختیايي پروژې پیل کړي دي. نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
پداغا با ریکشے دے ڈومیل زنے وہ سدون کی دا مشال ریڈیو سرا پدا رنگ جاغ دلی دی
زو عبدالناصر مخدوم میزو ڈومیل شے بنیادی دے سڑک ڈیرا مسئلہ دو سرا چھ خاص کر پکلی تا تھاک چکی مدو آگے مسئلی دی سڑک آن کپر دی
منم دے آزاد خان پچھلائی بلکل نشتا میر لکا شید پچو بیس گھنٹے شید بے گھنٹے بھی
زو بختیار بیزن خیل خبر کم تعلیمی ادارے شے تقریباً دس شمیر کا چھ نیم تعداد رسی و نیم نردری میں زکا چھ چکی میں ماسٹر دی کنا آگ ہاں پیرا نردری می ڈیوٹی نکو او چکیم د سکول مالکون دی اغه اکثر اغه اماراتی نه د خپل ذاتی استعمال شروالی دین علاوه دلتا چکیم تعلیمی صورتحال لای پاک شه د نقل ډیر زیات رو جهان دی نقل ډیر زیات کیږي د تعلیم د خوراول په زیبون د تعلیم بربوت شو او زه دغه د مخنیوی د پورا د خلک تسول کې مکه د نقلی نه بند کای چې تعلیم حالات شي
نایم هتی خل ارس کو د ترله د به مکمل مسله حل نه دو د ترله په بنا غاٹا خبر دا کو کہ کدا دے پنو کے بو دے کورم تنگی ڈیم والا مسالہ دا کچرے جوڑ شی دا کورم تنگی ڈیم و دا تا دے میر دے تال طرف تا دغه نا مستا نهر روکڑ شی نو دا دے میر دے بے دائمی مسالہ حال دے دغی نهر نا بیا دے میر دے تسلے بندی باس ہاں کے دائی شی او دے نویم زکے دے ابو دائی چا بنجارے ایسے دی کچرے دا نهر روشی نو دی نهر پا واجاو ا بنجارے مزکے ابو دے شی
دے ڈومیل دے اور سے دن کیو دے دغونم گڑتا میں چدسی میں ذمہ وار کونسلر خبر کا سزا بابا کا وار وائی زنے
زو عابد خان زیرکی برباخیل کونسل نا تحصیل کونسلر میجو د خپل چکیم حکومت جوړ شوی دی تقریبا لس میاشتې کیږي په دا راون فنډ شې میژه یو کروڑ روپۍ د تحصیل ډومیل شار د پورا ایشه کړی دی چې پاک شي میژه د سولر چکیم سټریټ لایټس دی هغه د پورا خو او میژه سیوری سیستم د پورا خو پیسې ایشه کړی دی نو کمیشتا کله خصوصي ګرانټ خصوصي پیکج ملاو شي نو ان شاء الله میژه د ډومیل د پورا د ټیوبیل د ای بی د پورا میژه سولر ټیوبیل خلاګوي او که خصوصي ګرانټ میشتا د بلدیا وزیر روکو نو ان شاء الله میژه دا ډومیل نه شار جوړوي
د ډومیل او سدون کو یلا جوا تکړه چې حکومتي چارواکي بعد د لفظونو په مطابق د دوی دغه نیمګړتیاوې زر کی عملی کی سلاب مسعود مشال ریډیو ډومیل بنو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پنځه سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او پنځه لزرا و سوا شپیته کلو هرڅه اوریدلی شئ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او سو افغانستان ته د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې پنځه کلن پلان تصویب کړ. پر دې پلان د افغانستان امنیتي ادارو له ناټو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پلان په تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس په هیواد کې دننه د حکومت مخالف ځواکونو په لاس کې دي تصفیه سي او امنیت به ټینګ سي. دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د نوو جنګي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. په دې نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له پنځه کلن جنګي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنګ کوي که طالبان دي که داعش دي هر ډله شوي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن نوس پر قربانی سلطه لري یا ولکه لري هغه د دوی له ولکې به باسو هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې پنځه کلن پلان تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شو. د وخان مینپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوی دي.
دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي. دغه په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده. ارزونه د دې سوې ده چې په راتلونکي کې کومې اړتیاوې د افغانستان د ملي قواوو دي د هغو لپاره پلان جوړ شوی دی. افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي پنځه کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوا خطرونه شي اوس دي یا په راتلونکي کې پیشبینه شوي دي، د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال بیان په هغو سیمو کې چې زیان ورسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوري ریاست، امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره په سلام مشورې دا پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لوری هم غلی نه دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سیشن بی په ورځ د عمري په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناټو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا یان ستولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې واستاسو پام د نغمه په ژغ کې د وسندر پر لور راګرځم. مشغ مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنی ولیدي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د سهار 9:30 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډی سواوروي.
د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې د یو نوي سیاسي اتحاد د جوړولو پریکړه کړې ده چې د پنځشنبه په ورځ به د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپله لومړنۍ غونډه کوي. د خیبر ایجنسۍ د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمرزی وایي دغلته د افغان کډوالو یو شمېر کورونه یې د لوړ پوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړي دي. نوموړی وایي په تورخم کې له 300 زیاتې افغاني کورنۍ میشتې وي. تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د اسلامي هیوادو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادو د مشرانو 14مه غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د دې سرمشریزې په مقدماتي غونډه کې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخیستې وه. آذربایجان افغانستان ته د 16 ساتونکو یو 240 کسیزه ډله واستوله. د آذربایجان دفاع وزارت 13 ورځې ویل چې په دې ډله کې دوه روغتیایي کارکونکي هم شته او دوی به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان حکومت په سرلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ. دا پلانونه 13 ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غنی کوله تصویب شول، خو د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د عمری په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیلېدو خبر هم ورکړې. اروپایي ټولنې د بشري حقونو پیښو ته په کتلو سره پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل شوي چې له نورو خبرو سربیره ایران په 2015 کال کې نږدې 1000 کسان په دار کړي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا وایي هغه او یو ایراني سفارتکار په دې خبره موافقه ته رسیدلی چې په شام کې د واک د سیاسي لیک لپاره ګامونه پورته کول ډیر اړین دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج ظهیر دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریې یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي د ټیکس تغلاګرو په حواله د پاناما لیکس تر راتلو وروسته په ټوله دنیا کې یو شور روان دی او دغه شور لا د کمیدو نوم نه اخلي. او د دې وروسته د آیسلند وزیر اعظم استعفا ورکړه او د برتانیې او د مالټا ملکونو د وزیر اعظمانو پر ضد احتجاجونه روان دي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم د دې شور روان دی خو دلته صورتحال بدل دی. پاناما لیکس کې د 2500 پورې د پاکستانیانو نمونه راغلي دي خو مختلفو سیاسي ګوندونو نور پریکړه دي او د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په مخه راغستې ده. د کومې رسو چې وزیر اعظم نواز شریف کام ته خطاب وکړو او د دې مسلې د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن اعلان هم وکړو. ادارې وړاندې لیکي مخالف ډلې په دې معاملې باندې حکومت لا زور ورکوي خو د دې مسلې د حل لپاره یې سنجیده سوچ نه دی کړې. څوک وایي عدالتي کمیشن ورته منظور نه دی، څوک وایي د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیټي جوړه کړې شي، او بیا څوک غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. ادارې زیاتوي چې تیرو وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعه هوارې شوې دي، نو اوس به هم دا د قومي ګټو لپاره خوي چې ټول په ګډه سره یو بې پرې کمیشن جوړ کړي. کوم چې خپلواک وي نو باید چې سیاسي ګوندونه قومي مفادات په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي یو خوا د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کوي چې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې زیات نه زیات ماشومانو ته تعلیم ورکړي، خو بل پلوي د اسکول داخله مهم چلولو باوجود تر اوسه طالب علمانو ته وړیا کتابونه ورنه کړل، کوم چې د تعلیم د محکمې د ناکامۍ بل اړخ ښایي. د ادارې په وینا چې د سرکاري تعلیمی ادارو کارکردگی لچا هم پټ نه ده او دا شان یې د استادانو تعلیمی معیار هم په هر چا سرګند دی. خو کوم کسر چې پاتې وو هغه د درسي کتابونو نشتوالی پوره کړو. دریا اخري کې وایي چې صوبایي حکومت غواړي چې واقعي صوبه کې تعلیم عام شي او مور او پلار خپل ماشومان په سرکاري اسکولونو کې داخل کړي، نور لبه په تعلیم باندې سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي، ځکه چې دا معامله ډیره سنگینه ده او دا یوازې په خبرو او اخباري بیانونو نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر موضوع لیکنه خبره کړې. ورسپانې د روغتیا نړیوالې ادارې په حواله وایي چې شای په یو کال کې له دواړو هیوادونو څخه د ناروغي جراثیم ختم کړل سي. بلې خواته امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستاني سندرغاړي طاهر شاه پر نوې سندره لیکنه خبره کړې او وایي پر سندرې په ټولنیزو رسنیو کې زشت زیات بحث شوی، خو دا ویډیو د سولې پیغام ورکوي. پامیر ساحل د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د روغتیا نړیواله اداره باوري ده چې پر ټولو ننګونو سربیره به د یو کال په موده کې له افغانستان او پاکستان څخه د ګوزن یا پولیو ناروغي ختم کړي. په دواړو هیوادونو کې لا هم د ګوزن ناروغي جراثیم موجود دي او کله ناکله سخت دریځه وسلوال د ناروغي واکسیني کمپینونو پر وخت پر روغتیايي کارکونکو بریدونه هم کوي. ورځپاڼه وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزن ناروغي دوا او په پاکستان کې اته پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ګوزن ناروغي ختمولو څانګې مشر مایکل زعفران وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو کمې پیښې ریکارډ شوې دي. د ده په اند که په سږني اوړي کې د ناروغۍ زیاتې پیښې هم ثبت شي، نو دوی به د دې وړتیا ولري چې تر راتلونکي کاله دا ناروغي له هغه هېواده ختم کړي. په 1988 زیږیز کال کې پر نړیوال کچ د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه پیل شول. له هغه وخت راهیسې د ناروغۍ په لکونه ماشومان ځپلي دي، خو دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ختمه شوې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي دا مهال د روغتیا نړیواله اداره د پاکستان په درو ځایونو کې د پولیو ناروغۍ ضد اقدامات پراخوي. یو یې د کراچۍ ښار دی او نور له پېښور او کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لارې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي اکثر وخت پاکستان د بمی بریدونو او وژنو کچ زیاتېدو له کبله په خبرونو کې وي، خو د تېرې جمعې پر ورځ په غیر متوقع ډول هغه هیواد د سولې، مینې او آرامۍ له پیغامونو سره مخې ته راغی. دا ځکه چې د طاهر شاه په نوم یوه پاکستاني سندرغاړي خپله نوې ویډیوي سندره خپره کړه چې پر ټولنیزو رسنیو او یوټیوب یې په میلیونونو خلک ځان ته جذب کړل. ورځپاڼه وایي طاهر شاه اوږده ویښته لري او د پرښتې په نوم یې سندره ویلې ده. په سندره کې یې د شپېلۍ او سکسفون غږونه کارولي او دا سندره چې په ټولنیزو رسنیو کې ورباندې زختې زیاتې تبصرې او ټوکې وشوې ژر په ذهن کې کینی.
دا مشال ریډیو ده.
د اټلی وزیر اعظم له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي تړون د سیمې او اروپا لپاره مهم وباله. ماتیو رینزی دا خبره د تهران د دوه ورځني سفر پر مهال وکړه. پر دې مهال دواړو لورو تهران او روم یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ایټالیا ستر اعظم په تهران کې له ایراني چارواکو سره وکتل. میچو رینزی د وی 250 کسیز ډلې په مشرۍ پرون تهران ته ولاړ او د دې دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ د ایران د ولسمشر سره خبرې وکړې. له ایران سره د اټومي تړون موافقه په جنوري کې د تطبیق لپاره وړاندې شوه. تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی ایران ته سفر کوي. له حسن روحانی سره تر خبرو وروسته د ایتالیا ستر اعظم میچو رینزی په تهران کې خبري غونډې ته وویل. د بندیزونو پای ته رسیدل یوازې د ایران لپاره یو تاریخي ګام نه دی چې اخیستل شوی، دا د ټولې سیمې او ټولې اروپا لپاره مهم دی. د ایران او ایتالیا مشرانو د انرژۍ، ګرځندوی، ریل او یو شمېر نورو زیربنایي پروژو په اړه ابتدایي تړونونه لاسلیک کړل. د ایران او ایتالیا ترمنځ کلنۍ سوداګري 8 میلیارد ډالر او ته په یو کال کې رسیده، خو د اټومي فعالیتونو لپاره چې پر ایران بندیزونه ولګول شول دا سوداګري راکم شو او اوس 1.8 میلیارد ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبری غونډې ته وویل
علاوه بر اراده دو طرف برای مبارزه با
د تروریسم پر ضد مبارزه سره د دواړو لوریو د نیت ترڅنګ انساني مسایل او هغه ستونزې چې نن رامنځته شوې دي په ځانګړي ډول د یمن او سوریه پر ستونزو مو خبري وکړي. پر هغه انسانی مرستو دواړو خو ټینګار وکړ چې د دوه هیوادو خلکو ته په ځانګړي توګه کډوالو او هغه ته چې دوی خپل پناه ځای او کور له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي او دواو ته اړتیا لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته تر دې چې په جنوري کې له نړیوالو سره د اټومي تړون موافقه عملاً پیل شوه روم ته ولاړ. هغه وخت تهران او روم ابتدایي موافقه کړې وه چې د اوږدې مودې په مخه د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو ترانسپورت او د بیړیو د سکتور په برخو کې سوداګري نږدې 40 میلیارد ډالرو ته ورسوي. ایران غواړي چې اروپایي هیوادونه له دغه هیواد سره د اورګاډي سړک جوړونې او هوایي چلند په برخو کې مرسته وکړي او همداراز په صنعتي برخو کې پانګونه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې ستاسو پام د ظفر اقرار پر ځخ کې د سندر پر لور راګرځوم.
راشد رحمت باران ہار غستے اودے راشد رحمت باران ہار غستے اودے شول کا دکلی دا شول کا دکلی دچنا ہار غستے اودے راشد رحمت باران ہار غستے اودے راشد رحمت باران ہار غستے اودے رحمت بارانا ہار غستے اودے راشد رحمت بارانا ہار غستے اودے ورشتا بار غست وارو کلکتا برشتا بار غست شل چاچا دکلی دل چاچا دکلی دچنا رغست راشد رحمت بار ہار غست راشد رحمت بار ہار غست
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. یو نوې نظر پښتنه څرګندوي چې د عربي نړۍ په ځوانانو کې د اسلامي خلافت ملاتړ کم شوی دی. دوه کاله کېږي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. دوی ډېره هڅه کړې چې عرب ځوانان ځان ته جلب کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د عربي نړۍ اکثریت نجونې او ځوانان اوس د اسلامي دولت ډلې مخالف دي. تقریبا په سلو کې اتیا کسانو دغه نظر پوښتنې ته ویلي چې که چیرې اسلامي دولت ډله خپلو بېرحمانه تکتیکونو څخه لاس هم واخلي بیا یې هم ملاتړ نه کوي. تیر کال په سلو کې 60 کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی وو. دغه نظر پوښتنه څرګندوي چې کله عرب ځوانان غواړي اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي د مذهبي غیرت عامل دوی ته دوهم ځای لري. د نظر پوښتنې نتایج څرګندوي د هغو عربي هیوادونو ځوانان چې د بیکاري کچه پکې لوړه ده اقتصادی ستونزې اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لوی عامل ګڼي. نورو څېړونکو هم ورته نتایج ترلاسه کړي دي. هغوی موندلي دي چې ډیر کسان اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له دین څخه د خپل تصمیم د توجیه لپاره کار اخلي. دغه نظر پوښتنه چې د سږکال په جنوري او فبروري میاشتو کې شوې دا هم څرګندوي چې د عربي پسرلی د ولسی پاڅونونو په حقله چې 15 کاله مخکې پیل شول په خلکو کې ناهیلي توب پراخ شوی دی. دغه نظر پوښتنه په 14 عربي هیوادونو کې شوې خو یوازې په مصر کې اکثریت کسانو ورته ویلي چې د دوی هیواد تر هغه وضعیت چې 15 کاله مخکې درلوده اوس ښه دی. څلور کاله مخکې 2 په سلو کې کسانو ویلي وو چې د عربي پسرلی تر پاڅونونو وروسته یې د هیوادونو وضعیت بهتر شوی دی. خو په نوې نظر پوښتنه کې په سلو کې 45 کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی. دغه نوې نظر پوښتنه په بحرین، کویت، عمان، سعودي عربستان، عربي متحدو اماراتو، مصر، الجزائر، عراق، اردن، لبنان، لیبیا، المغرب، فلسطین، تونس او یمن کې شوی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او سو د افغانستان خوست ولایت د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې د مدني ټولنې د اغیزمنتوب لپاره باید د ټولنیزو بنسټونو، شوراګانو او اتحادیو په فعالیتونو کې د همکاري ساحه پراخه شي. دوی وایي تیرو کلونو کې د مدني ټولنو زیاتره فعالیتونو پروژوي بڼه خپله کړې وه. خوست مهال دوی خپلو ملي موخو ته متوجه سوی دی او په ګډه د ولس او ټولنې لپاره رښتینی کار ته ملا تړلې ده. په دې اړه نور حال نجیب الله الخیر راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي کچېرې د یاد ولایت مدني بنسټونه، شوراګانې او ټولنې سازمانونه په ګډه د ملي موخو لپاره کار وکړي نو نه یوازې د ولس په فکري ویښتابه کې به خپله ونډه ترسره کړي بلکې د ګډو فعالیتونو له لارې به ډېرې لاسته راوړنې ولري. تېره ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو په هغه مشورتي ناسته کې چې د مدني بنسټونو د ګډ کار او همغږۍ د ایجاد په موخه جوړه شوې وه مشال راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې مدني حرکتونه د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو او د ولس د شعور په وده کې ډېره اغېزمنه تمامېږي.
که دولت په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري مدني فعالین یا مدني ټولنې دولت انتقادی او دولت دې ته پام راړي چې خپلې نیمګړتیاوې څه ډول رفع کړای شي. همدارنګه د ټولنې د شعور په وده کې مدني فعالین او مدني ټولنې زک زیات مرستندوی واقع کېدای شي.
یو بل تن مدني فعال د مدني حرکتونو د انسجام او یو موټیتوب اړتیا په ګوته کوي.
ولی جان رومان یم د څربن ادبي او ټولنیزې ټولنې مشر. که چېرته تر مدني مسټونه صحیح شي یو حرکت وکړي پیواله لور شي دې غږ به ډېر مؤثر ته ومیږي.
په خوست کې د یوې کلتوري ټولنې غړی طالب منګل وایي چې څو کاله په خوا مدني ټولنې په خپل فعالیتونو کې پروژوي بڼه خپل کړې و چې لکبلای دا ډول ټولنیزو حرکتونو باور ته ځان رسیدلی وو، خو اوس مهال مدني ټولنه خپل اساسي موخو ته متوجه شوې ده.
اوس په خپل مدني ټولنې هڅه کوي چې د پرختنی توګه کارو کې او هغه څه خلکو ته وړاندې کړي چې بیرته پر مدني ټولنو د خلکو باور زیات شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي که مدني ټولنې ملي موخې تعقیب کړي، نو ځایي چارواکي به په لویو تصمیم نیونو او فعالیتونو کې د دوی نظرونه اخلي او د متقابل همکاري د فضا د جوړولو لپاره به کار وکړي. خوست والي حکم خان حبیبي وایي هغه مدني ټولنې چې ملي ګټو ته په پام فعالیتونه کوي د دوی غیږ ورته خلاصه ده.
مدني ټولنه هلته همیشه حرکت کوي، یو فشار په توګه نه، یو وسیلې په توګه نه، یو مشخص هدف لپاره نه، بلکې د ملي ژمنو او ملي ګټو د ژمنتیا په خاطر باندې کوي. همیشه زموږ غیږ خلاصه ده او هر تصمیم چې شو د خوست آبادۍ لپاره د خوست کې حکومت لري په خاطر اشاره ساتنه نظرونه به کیاخلو.
کسان په خوست کې خواوشا او یا مدني ټولنې، ټولنیز سازمانونه، شوراګانې او بیلابیلې اتحادیې فعالیت لري، خو کتونکي د ډېریو بنسټونو کار له دې کبله کمزوری ګڼي چې فعالیتونه یې منظم، پلانزه او دوامداره نه دي. همدارنګه د ځینو مدني فعالانو ترمنځ ناسالمه سیالي او د نه همغږۍ شتون هغه لاملونه دي چې د مدني ټولنو د ډېر پرمختګ مخه یې نیولې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
زموږ غلم مشال رادیو څخاوري. کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سمجو ننګرهار ته په جلال آباد کې اهلی هنودو د ویساک 313 کلیزه د یو لړ مراسمو په تر سره کولو سره اول منځله. په دې مراسمو کې پر سیکانو سربیره د ننګرهار لوړپړو چارواکو او د جلال آباد ښار ګڼشمیر اوسیدونکو ګډون کړی وو. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
دا سوریله مناجات په جلال آباد ښار کې د اهلی هنودو له مرکزی درمسال نه اوریدل کیږي، چرته چې د سکانو د مذهبي جشن د 313 کلیزې په مناسبت پر سکانو سربیره د ننګرهار لوړپوړي چارواکي او د جلال آباد ښار ګڼ شمیر اوسیدونکي ورټول شوي ول. د ویساک د جشن په اړه د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ویساک لومړی ورځ چې موږ د سلطان پور په بڑو کې لمانځو او التا خپل مذهبي کتاب ګور ګرنث صاحب وړو، ته دې تلاوت کیږي او زمنگا سکان ورونا اغا چینو کے لمبا کوی ویساک د 313 کلیز په ویار ختم پہلی کی دوما ورځ منگا خاص دا کلی د ملمنول پارا او دریما ورځ چې زمنگا اغا اصلی ورځ ده د سار ننی ولې تر ماخامه پوری دا په مرکزی دنمسال په دننه کې لمانځل کیږي.
هرمیت سنگ په خپل خبرو کې د ننګرهار ل چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومان لپاره د پخوا په سیر ځانګړی خونځې پرانستل شي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ویساک د جشن د مبارکۍ تر څنګ ژمنه وکړه چې د سکانو لپاره به د ځانګړي خونځې د جوړېدو تر څنګ د دوی د مذهبي ځایونو بیا رغونه هم په ښه شان سره وکړي.
ځانګړی مکتب چې دوی حق دی هغې ته زمینه مسایله شوې ده او هغه به ډېر زر جوړېږي. د پخواني درمسال د سړک موضوع ده،
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست مشر مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل، د سکانو په وړاندې له پخوانه هم تبعیض موجود نه و او په راتلونکي کې به هم دوی ته په دې برخه کې د شکایت موقع ورنکړل شي.
د دې خاورې دشمن هغه د ټولو شریک دشمن ده او په شریکه به انشاءالله د دې خاورې به تحفظ کوو، لکه څرنګه چې یو بل مذهبی امورات ته احترام ساتلی مقدار او اطمینان درکو چې آئنده کې به هم دغسې متقابل احترام موجود وي.
د ویساک په دغه جشن کې سکه ځوانانو له ډول او سورنی سره نساوي او ډانګچی ووهلې. د سکانو د مرکزی درمسال بیان حرمیت سنگ وایی چی د کورنۍ او جنگونو څخه مخکې په ننګرهار کې 10,000 پورې سکانو ژوند کولو، خو اوس یې شمېره 400 تنو ته راټیټه شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زمو شغل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د لومړي سارني خبرونی سلام پښتونخوا د پايشه بیره رسیدلې دي. اوس هم ستاسو پام د احمد سمیر په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم. رسته به بیا هم خبري غړي پیل کړو.